د مشالډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني وښوي 12 بجې په دې غړي کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ ووري د خبر پخنخوا نگران حکومت له مرکزه د صوبې بقایجات مالی بقایجات غوښتي د غراز په سیپک موضوع باندې هم راپور لرو پر دې سربېره نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخ کې ورزو عبدالحی کاکړ تا چې تاسو ته ستاسو تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
د خبر پښتونخوا نگران حکومت د بجلی د خالص ګټې او د قبایلی سیمو د پرمختیا کارونو په لړ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکز خزانه وزارت ته نه خطونه لیږل دي. د افغانستان د شوزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د شوزو پر سنگار خونونو د طالبانو بندیز د خوشوزو لپاره یو بل مهم کاری ځای لمنځه وړي چې د خپل کورنیو د ګټي وټي د برابر لپاره زیار باسي. برتانیا، کناډا، سویډن او یوکرين پروند د ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې پر ایران د یوکرایني مسافر وړونکو الوتکې د غرزولو مقدمه تشت کړې ده. او سم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د بجلی د خالص ګټې او د قبایلی سیمو د پرمختیا کارونو په لړ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکز خزانه وزارت ته نه خطونه لیږل دي. د خطونه پروند مشالې دوته د صوبې خزانه محکمې څخه ترلاسه سول چې پکې له مرکزی حکومت غوښتل شوی چې صوبې ته د بجلی خالص ګټې او د قبایلی سیمو د پرمختیا پروژو لپاره بقایا پیسې ورکړي. خو د صوبې حکومت په وینا مرکزی حکومت لا پیسې نه دی ورکړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل پروند مشالې ټول په دې اړه پروند هم د مرکزی حکومت له چارواکو سره غونډه درلوده او شاید دا خبره په یو اونۍ کې د نن نتیجه ورکړي. هغه زیاته کړه چې مرکزی عرب نور روپی قرضدار دی خو شایي دوی ته شاوخوا 8 عرب روپی زر ورکړل شي. د خبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ له څو لسیزو راهیسې د بجلی د خالص ګټې پر سر لانجه ده. د پاکستان وزیر اعظم تما شولې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروګرام مخه به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزه کاروبار لوري ته واوړي. شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې د راهداري د لسمی کلیزي په مناسبت جوړ شوی کونډي تول په پاکستان کې د سی پیک پروګرام لمخې د برښنا کوټونو د اوبو لاري د انرژي پیدا کولو پروژې او د اورګاډي اورنج لاین او د سړکونو جوړ شوی دی. هغه زیاته کړه تم لري د دې پروګرام مخ به اوس د دواړو وادونو ترمنځ دوارخیزه کاروبار د واوړي او پاکستان کې بنوي اقتصادي زونونه یا سیمې جوړ شي. بلخو په پېښور کې هم د سی پیک لسمه کلیزول منځ سوچ پکې ګډونوالو پر حکومت شغ وکړ چې د دې پروګرام نامکمل پروژې دي مکمل کړي. په دستور کې موجود د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل په صوبه کې د راهداري د پروژو په اړه مشالې ډوتول
وګور غټ غټ پروجیکټ دی. سوکی کناری زمونږه پروجیکټ دی 1000 میگا واټ بجلی ډیلی دا غنه با راځي. دا رشکای زمونږه چې کوم انډستریل زون دی چې کله دا کمپلیټ شي ان شاء الله نو تقریبا 2.5 لک خلک به دلته دا غنه مستفید کیږي او نوکریانه جابز و ملایويږي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري تړون په 2013 کال کې سوو چې لمه خبای په چین په پاکستان کې په غنړخیزو پروژو کې تر 15 ارب ډالر زیات پنګا چونه کوي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د پېښور های کورټ مشر قاضي مسرت هلالي د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منځوري ورکړې ده. پروند د دې هوا د قانون او انصاف ادارې یو رسمي خط خبر کړ چې یو نکلي مشالې دوتم تر لاسه سوي. په دې کې لیکل شوی چې له سوګن پروتوکولو سره سم به مسرت هلالي په سپریم کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړي. جسټس مسرت هلالي د روان کال د اپریل له لومړی نیټه راځي چې پېښور های کورټ د ځایناستي مشر قاضي په توګه دند تر سره کوله چې د مې پراتمه نیټه ولس مشر په مستقله توګه د یاد عدالت چیف جسټس او ټاکله. میرمن هلالي لومړی شزه ده چې د پېښور های کورټ د مشر قاضي په توګه ټاکل شوی و. د افغانستان د شوزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د شوزو پر سنگار خونو د طالبانو بندیز د حقوقو شوزو لپاره یو بل مهم کاری ځای لمنځه وړي چې د خپل کورنیو د ګټي وټي د برابر لپاره زیار باسي. میرمن میری پرون پر ټوئیټر لیکلي له کوره بهر د شوزو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یو بیرحمه او پنړی کې په یو ډیر منځوي شوی ځای بدلوي. د طالبانو د مار بیماروف او نهي انن منکر وزارت لخوا په فرمان کې په کابل ولایتونو کې د شوزو سنگار خونو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی چې د خپل سنگار خونو تړل لپاره اقدام وکړي او له دې وروسته به د نور فعالیت اجازه ونه لري. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونی یوې سرچینې مشالې ټولي چې طالبانو په دغه نوې بندیز سره به په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 سنگارتونو نو تړل سي او شاوخوا 5000 شزی به بیروزګار سي. اور سه خبردا چې د برتانیا، کینیډا، سویډن او یوکرين پرون د ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې پر ایران د یوکرين مسافرونکو الوتکې د نسکورولو مقدمه درج کړې ده. د الوتکې په 2022 کال کې غرزول شوی وچ پکې یو سل شپږاویا کسان وژل شوی ول. څلور واړې وادونه غواړي د انصاف نړیوال عدالت فیصله وکړي چې ایران په غیر قانوني توګه د یوکرين الوتکې نسکوره کړې و. دوی هم غواړي چې عدالت ایران ته حکم وکړي چې په دې پیښه بخښنه وغواړي او پکې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته معاوضه ورکړي. پی ایس 2025 سلوتکه د 2020 کال د جنوري پر 8 نیټه له تهران کیف ته تلل چې له پورته کېدو سره سم وښتل شو. په دې کې د کینیډا، سویډن، یوکرين، برتانیا، افغانستان او د ایران وګړي هم وژل شوي ول. د خبرونو پای
نو عبدالحق کاکړ تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د خبر پښتونخوا نگران حکومت له مرکزی حکومت د صوبې مالی بقایاجات غوښتي. پر دې اړه یو خبريال وایي
نو دی وخت کې په مجموعي توګه خیبر پښتونخوا د وفاق نه غوښتنه کوي چې د تیر کال تقریبا 215 ارب روپۍ هغه هم راکړي.
د پاکستان د رکنساب مخکخه پرویز خټک چې په دې ورستیو کې د ګل مشر عمران خان سره اختلافات رامنځته شوي که چیرې نوموړی له پاکستان د رکنساب ځي نو دې ګوند ته به څه تاوان ورسوي او کنه.
داغه دومره پاورفل کس دی چې دا ځان سره خنور خلک د پی ټی ای هغه خپل ځان ته راخلی شي. نو دا خبره کې خوږه کنه یقینا هغه نشته دی شک نشته دی چې را پی ټی ای ته نقصان رسول شي.
او د لنډی کوتل فوټبالر توپل شینواری په ناروې کپ کې د پاکستان استازي توپ کوي خو نو موړ وای حکومتي مرستو ته اړتیا لري.
ټریننګ خرچا دا ټریننګ فیس ته هوټ سټډیوم فیس ته دا جیم فیس ته نو ډیر خراجات یې پلی. زه غواړم چې زه ما ته سکالرشپ ولګي چې ما فوټبال داسې جاری.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رډیو سره اوسه. او سمو د خبرونه لمړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د خبر پښتونخوا نگران حکومت مرکزی حکومت یو شمیر لیکونه لګلې چې پکې یو ورڅخه د بجلی د خالصې ګټې د ورکولو غوښتنه کړې ده. د صوبې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل مشال دوته ویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپورې مالی بقایا جات ترلاسه کړي. شنو کې وایي د خبر پښتونخوا مرکز سرمنځ د بقایا جاتو معاملہ ډیره پخوانی ده او منتخب صوبایي حکومتونه هم د دې لانجې په حلولو کې پاتې راغلي. نور تفصیل غلام بوسره کوي.
د جولای په 15 منېټه د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه موجوده صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي د قبایلی زلو د پرمختیایي بجټ او زین نورو بقایاجاتو په اړه د خزانې مرکزی وزارت ته نه لیکونه استولې دي خو مرکز ورته د تیر مالی کال پوره پیسې نه دي ورکړي چې په وجه یې خیبر پښتونخوا صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده. په دغه اړه د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري بقایاجات ترلاسه کړي.
اګه کې اوس ان شاء الله ننم یو میټینګ ده او یو میټینګ مخکیم شوه ده ان شاء الله په دې هفته لس ورځې کې به داګه ان شاء الله زنا سره رزلټ
وي. څومره پیسې تقریبا ورپوري دي مرکز ته چې داګه د لاس د کټا شو ته مشکلات دي
بلینز کې دي هغه تقریبا بلاشي دي خو به موږ تقریبا 8-10 بلین راکې ان شاء الله.
د صوبې په مالی مشکلاتو او د مرکز او صوبې ترمنس په مالی معاملاتو نظر لرونکو خبريال لحاظ علي وایي په تیر مالی کال کې د بجلی د خالص ګټي د زینو پیسو ترڅنګ مرکز د قبایلی زلو مالی پنګي صوبې ته نه دی ادا کړی.
زمنګ چې د ان اف سی کمې صدا په هغه کې موږ 14 ارب روپۍ کمې راکړې شوې دي او د قبایلی سیمو لپاره 55 ارب روپۍ تیر کال واده شوی او په 55 ارب روپو کې صرف 19 ارب روپۍ راکړې شوې وي. نو دی وخت کې په مجموعي توګه خیبر پښتونخوا د وفاق نه غوښتنه کوي چې د تیر کال تقریبا 215 15 ارب روپی هغه مزرکړي او د دې روان کال کم چې د 1 جولای نشوي لري د هغې د هم باقاعده د قسطونو ادایګي کی چې دا رنګ خیبر پختونخوا مالی مشکلات هم لري کی خپل ترقېتی کارونه مو کی
په بجټ او مالی معاملاتو نظر لرونکو خبريال عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او تیر شوی منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې پاتې راغلي دي.
دا سیدا سو پوری چی د خیبر پختونخوا وفاق تا کم بقایجات تینو ایگزیکټ فیګر خو مختلف دوی یادی مسلور نیم سو 1500 شپک سو ارب روپیه یادی په مختلفو مداتو کې چاغه پن بجلی خالص منافقه هغه د ایجین قاضی فارمولی د لاندې کومې پیسې پاتې دي هغه د ګیس او د تیل رایلټی ده نو هغه کې وفاق دغه پیسو ورکولو کې لم لیټ کوي تاخير کوي د کوم وجه چې خیبر پختونخوا ته ډیر غټ مشکل را روان دي نو نگران حکومت اوسه پوره چکم خکاری دا خاتونه لیکل او وفاق سره دا شونه ډیسکس کول دا مخک هم ډیر ځل شوی دي چې کله منتخب حکومتونه ونه هغه هم دا مسله نو حل کړي اټم کوم دا مشکلات ډیر زیاتو نو زنه غنمه چې نگران حکومت وا دومره تکړه وي چې هغه وفاق نه خپل برخه یا خپل پیسې وغواړي
تر دې دمه وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د مالی مشکلاتو حل کولو په اړه څه نه دی ویلي خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس د تیری میاشتې د یوې خبر پاڼې تر مخه د خزانه او وفاقي وزیر اساق ډار د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اعظم خان سره جمعنه کړې و چې د خیبر پختونخوا د بجلی د خالص ګټي او د صوبې د نورو بقایجاتو ادا کولو لپاره به د پختونخوا چارواکي اسلام آباد ته د یوې غونډې لپاره راوبلي خو تر دې دمه وفاقي حکومت دغه غونډه نه ده رابللي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړی
په پنځو بجو
لازمي مخکې تاسو د غلام غوسه راپور اوریدو چې صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا حکومت هغه له مرکزی حکومت خپل مالی بقایجات غواړي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان چین اقتصادي راهداري لس کال پوره شول او په دې تړاو پرون په اسلام آباد او پېښور کې جلا جلا دستوري وشوي. د اسلام آباد هغه ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا وکړه او د پېښور غونډې ته د حکومتي چارواکو تر څنګ سیاستوالو کاروباریانو او صنعتکارانو وینا وکړې. د پېښور په غونډه کې پر حکومت غږ وشو چې د راهداري پروژې دې زر تر زره مکمل کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په 2013 کال کې د پاکستان او چین حکومتونو ترمنځ د تړون وروسته پیل شوی. د شاوخوا 15 ارب ډالرو د دې راهداري یو شمیر پروژې مکمل شوی خو ځینې لا هم نامکمل دي. پړې تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې.
په سیمینار کې د سیاسي ګوندونو استادو صنعتکارانو او حکومتي چارواکو وویل چې د سی پیک پروژه د پاکستان او چین دواړو ګاونډي هیوادونو لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده او په کار ده زر تر زره په دې کار سرته ورسولی شي. دوی وویل چې د سی پیک په پروژه لس کاله وړاندې کار پیل شوی و خو په تیرو څو کلونو کې دا کار د ځنډ ښکار شوی و خو اوس مهال یو ځل بیا حکومتي چارواکي هڅه کوي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري په تیزی سره کار روان وساتي. د سیمینار یو منتظم امجد عزیز ملک په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
سی پیک پاکستان د معاشي او اقتصادي ترقې او منصوبه ده او خاص توګه په خیبر پختونخوا کې چې د شپک غټه منصوبه دي دا چې مکمل شي نو غوري په خیبر پختونخوا ته ډېر فائدې زموږ خلکو ته به فائدہ رسی او سرکونه جوړيږي امپلایمنت به جنریټ کیږي او ټریډ سره به موږ ته ډېر فائدې وي. نو زه دا زما ذاتی خیال ده چې د سی پیک باندې اوس کار روان دي. یس یس مسائل وي د هر ځکه دا مسائل وي او راتلونکو روزو کې ان شاء الله موږ به دا ګورو چې سی پیک مو ترقی وکړي او د منصوبې چې دي مکمل
غونډې ته په وینا کې صنعتکار او پخواني سینیټر نومان وزیر په تفصیل سره د کاشغر گوادر لاري په اهمیت خبرې وکړې او وی ویل چې په دې پروژه د چټک کار لپاره په پاکستان کې سیاسي استحکام ډیر ضروری دی. له خبريالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د سی پیک په بیلابیلو برخو کار روان دی
او دا لس کاله د سی پیک چکم دا زمونږه دغه د پروژه دی داغه حواله سره چې لس کاله داغه نن پوره شو اوریجنلی دا تقریبا 42 بلین پروژه او اوس 15 بلین ته د لاګاتور رسیدو او پاگے کے تقریباً 29 بلین چکم دی 29 داغے کارونا آلریڈی اوشو اور دا خیبر پختونخوا دا حوالے سرا نو شپگو غٹ غٹ پروجیکٹ دی سکی کناری زمونگا پروجیکٹ دے اگے نا تقریباً 1000 میگا واٹ بجلی ڈیلی داغے نا با رازی اور دا رشکئی زمونگا چکم انڈسٹریل زون دے چکل دا کمپلیٹ شی ان شاء اللہ تقریباً دو دو نیم لاکھ خلق بادلتا داغے نا مستفید کی گی اور نوکریاں نے جابز وہ ملاوی گی اور اس سے کم دین وہ زموں گا یہ ریلوے لائن اس دا گوادر نہ خنجرا با پورے داب ان شاء اللہ اسٹارٹ کی گی
په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په سیمه ایز اهمیت هم خبري وشوه چې کپټوله سیمه کې د امنیت صورتحال قابو وساتل شي نو د پاکستان او چین علاوه نور غونډي او سیمه ایز هیوادونه هم د چین پاکستان اقتصادي رهداري نه ډیره ګټه پورته کولی شي.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
له دمې مخکې تاسو ته غلام غوس په سی پیک موضوع باندې راپور وړاندې کوو. اوس یو ځانګړی راپور ستاسو لپاره لرو. اوردونکو د مېن هم یو لسمې تر پیښو وروسته پاکستان تر کنساب په دا وخت د ګوند په توګه له یو لوی بحران سره مخ دی. د ګوند یو شمېر مشرانو ګوند پرېښو دی او ځنو بیا د جنگیر ترین په مشرۍ استحکام پاکستان پارټۍ کې ګډون کړی. خو په دې کې د خبر پښتونخوا د تر کنساب مشرانو لا ګډون نه دی کړی، بلکې ځینې باوري سرچینو مشاله ډو ته ویلي چې د ګوند مهم مخکښ د عمران خان په تیر حکومت کې د دفاع وزیر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر پروس خټک هم له طریق انصاف څخه د لارو بلولو پریکړه کړې ده او خی هغه د اعلان زر وکړي. پی ټی آی تر هغه وروسته پروس خټک ته شوکاز نوټس ورکړل چې کله نوموړي وویل چې د نهمې ولسمې مې د پیښو ذمہوار عمران خان دی. پی ټی آی دا بیان رد کړی دی. د مې پر نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلي په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د ترک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر فوجي تاسیساتو، سلو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړې، ورته یې زیان واړوو. د پاکستان حکومت او پوز د مې نهمه تور ورځ بللی او پکې یې د لاس لرونکو پر ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو فیصله کړې ده. دا چې پروس خټک دا وخت د پردې تر شا په کومو هلو ځلو بوخت دی په اړه د مشل ډیو دا ځانګړی رپورټ اوري چې عظمت علي شاه جوړ کړی.
په داسې حال چې د جولای په څلورمه د شپې ناوخته د خیبر پښتونخوا د پخوانی وزیر اعلی او د تحریک انصاف د پخوانی صوبایي صدر پرویز خټک په کور کې د نوموړي په مشرۍ د پلاویانو په ګڼه ګوڼه کې یو غونډه روانه وه. یو مشر له هغه ځایا د نوم نه سرګندولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې پرویز خټک به ډیر ژر له تحریک انصافا جدا خپل سیاسي تګلاره اعلان کړي، خو غواړي له هغې وړاندې خپل ټول ملګري او پلاویان په اعتماد کې واخلي. دغه مشر چې پخپل هم د هغه غونډې برخوال وو زیاته کړه که څه هم د تحریک انصاف ضلعي عهدیداران یا مشران او یو شمېر د صوبایي اسمبلۍ غړي د پرویز خټک په مرسته ولاړ دي، خو د نوموړي لپاره اصل چیلنج د ګوند هغه عام کارکوونکي کانې کول دي څوک چې اوس هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وفادار دي او په هیڅ صورت کې له هغه پرته د بل یو سیاسي مشر تر شا ودرېدو ته تیار نه دي. لدی یو ورځ وړاندې د جولای په درېمه د پرویز خټک زوی او د نوخار ضلعي ناظم اسحاق خټک مشال رډیو ته ویلیو چې د عمران خان د فوز ازیت بیانونه د عوامي سیاست ضد عمل دی. که څه هم نوموړي د مشال رډیو د دې پوښتنې چې آیا پرویز خټک یو نوی ګوند اعلانوي او که کوم سیاسي ګوند کې شمولیت کوي واضح جواب ورنکړو، خو زیاته کړه چې سلام مشورې روانې دي او دوی به ډېر زر یو نوی تګلاره اعلان کړي. اساق خټک دا هم اویل چې تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی یو شمیر پخوانو غړو دویتا د خپل مرستې جمعنه کړې ده.
د پروس خټک یو نږدې ملګري د نوم نه څرګندولو په شرط د جولای په 15مه مشال رادیو ته اویل چې خاغلی خټک خپل پلاویان ته ویلي چې په خپل سوشل میډیا اکاونټونو کې دی نور د تحریک انصاف ذکر نه کوي. د قطن چې یو ورځ وړاندې د خاغلی خټک سره د نوموړي په کور ملاقات کړو، زیاته کړه چې پرویز خټک سره د پخوانی وزیر اعلی محمود خان په ګډون پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی، لبونیرا د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي فضل اکبر، د پښتونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر مشتاق غنی ملاقاتونه کړي دي. دغه سرچینه دا هم ویل چې کسو هم په رسنو کې متحده انصاف پارټي په نوم د پرویز خټک د نوي ګوند ګنګوسي روان دي، خو په نوخار کې د پیپلز ګوند مخکخ لاکت شباب د مړین رستو امکان موجود دی چې پرویز خټک ته مستقبل د وزیر اعلی جوړېدو پجمنه پیپلز پارټي کې شامل شي. بلخواله نوخارا د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی یو پخوانی غړي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پرویز خټک په مشرۍ د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو په اړه سلا مشورې پیل کړې دي. دغه کس چې د خاغلی خټک نږدې پلوي بلل کیږي، زیاته کړه چې د جانګیر ترین په مشرۍ د استحکام پاکستان ګوند سره د دوی جوړښت نه برابرېږي، ځکه چې وی په خیبر پختونخوا او مونږ په پنجاب کې هیڅ دلچسپي نه لرو. که څه هم د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا یو شمیر مخور مشران لکه د مردان او ثوابه د صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیران عطف خان او شهرام خان ترکه، دغه سي د صوبې پخوانی گورنر شاه فرمان او د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم، تیمور سلیم جاګړه، کامران بنگش، افتخار مشوانی، ډاکټر امجد او شاهد علي خان لا هم د عمران خان په مرسته ولاړ دي، خو یو شمیر نور مشران او د صوبایي اسمبلی غړو په پټه او سرګنده د پرویز خټک سره ملاقاتونه کړی دي. یوی سرچینی چې نه غوښتل خپل شناخت سرګن کړي، د جولای په سلورمه مشال ریډیو ته اویل چې پخوانی وزیر اعلی محمود خان او لسواتا د صوبایي اسمبلی د تحریک انصاف دوه غړو محب الله او عزیز الله ګران د لوی اختر په موقع د پرویز خټک سره ملاقات کړي، خو بیا د پخوانی وزیر اعلی محمود خان یو نږدې ملګری مشال ریډیو ته اویل چې نوموړي په دې غرض د پرویز خټک سره لیدلی چې له تحریک انصاف د لارې بیلولو او د عمران خان په ضد لټلو یې منع کړي. خو بلخوا د محمود خان رور عبدالله چې د تحریک انصاف په ټیکټ د سواد د مټي تحصیل چیرمن منتخب شوی دی، ځای خلکو ته د لوی اختر د مبارکې په خاطر هلته په لګولي شوی یو ساين بورډ کې نه خدای عمران خان عکس لګولی او نه پکې د تحریک انصاف بیرغ په نظر راځي. په سیمه کې د مشال د خبريال په وینا، په تیرو وختونو کې به نوموړي همیشا په داسې پیغامونو کې د تحریک انصاف د جنډې او عمران خان د عکس ترڅنګ په نظر راتلو. یوې بلې سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت پخوانی ویان اجمل وزیر او د صوبایي اسمبلی غړو هشام انعام الله او اقبال وزیر هم سلور وزیروان دي د پرویز خټک سره ملاقات کړې دي. پرویز خټک چې د عمران خان په مشرۍ په مرکز کې قائم حکومت کې د دفاع وزیرو، د جون په اوله د تحریک له صوبایي صدارت د مستعفی کېدو اعلان کړو. که څه هم خاغلی خټک تر ډېر ورځو خاموش او خود تحریک انصاف لخوا د شوکاز نوټس ورستو نوموړي خپل خاموشي ماته کړه او تیرونه په یو بیان کې وویل چې د نهم مې واقعیت د یو منظمي ایجنډې برخه و او د پی ټی آی مرکزی مشران لدی به خبر ساتل شوی وو. دا خاغلی خټک د دغه بیان په جواب کې د تحریک انصاف یو بل مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد کیسر د نوموړي تورونه بی بنیاد وبل. بلخوا د تحریک انصاف صوبایي ویان بیرستر سیف مشال ریډیو ته ویل چې پرویز خټک د تحریک انصاف دننه د ټولو فیصلو برخه او تر خبر کو،
او چې کلا د الوا او د ګړو د خوراک وخو نو هغه ټایم کې خو با خټک سیف د ټولو نمخ کې او په مخ کې نه کرسی به د کیناستو کوشش کاو، نو دی اوس د الزامونه لګیو د پارټي نه ځینو خدای چې لاړ شي پارټي به صفا شي.
په داسې حال چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف یو شمیر مخور مشران رو پوشتي او نورو بیا لګوندا لارې بلی کړی دي. په صوبه کې د پی ټی آی راتلونکو څنګه دي په اړه په پیښور کې خبريال لحاظلی وای چې د پرویز خټک په مشرۍ د نوې ګوند امکان ډیر دي او د استحکام پاکستان په سیر به دغه ګوند ته د پښتونخوا د تحریک انصاف غړي ورزي.
په دې تیرو سورزو کې ګنډش مېر کسانو د پرویز خټک سره د ټلیفون د لارې او په ذاتی توګه د خبرو اترو عمل شروع کړی دی چې پای کې مشتاق غنی دي، خلیق الرحمن دي، ادریس خټک دي او داسې نور کسان شامل دي.
په پیښور کې خبريال او سیاسي شلونکي طارق افاق مشال ریډیو ته وویل چې پرویز خټک د تحریک انصاف د نن د سیاسي جوړجاړي کس ګڼل کیږي، نو که د صوبې په سطح پارٹی جوړوي نو امکان لري چې د پی ټی آی ډیر غړي ورسره ملګری شي.
دا غوډمره پاورفل کس چې د ځان سره خنور خلک د پی ټی آی هغه کسان چې هغه پړې روغدو هغه موضوع باندې ایم پی ایز نو هغه خپل ځان ته راخلی شو، هغه همدغه هلې ځلې نن سبا شروع کړي دي او همدغه کوي لګیا دی. نو دا خبره کې خو چې کنه یقینا هغه نشته دی، شک نشته دی چې را پی ټی ته نقصان رسولی شي، او پی ټی خو اصل دلته چې کنه دی وخت کې د هغې چې کم د نه هم مئی دا واقعاتو د هغې نه پس د هغې تنظیمي ساخت چې کم دی هغه ډېر زیات کمزوره شوی دی.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند له 2013 تر 2022 په مرکز کې په حکومت کې و. د 2023 په اپریل کې بیا د اعتماد د لارې د تحریک انصاف حکومت ختم شو، او په مرکز کې د مسلم لیگ په مشرۍ د پاکستان ډیموکراتیک الائنس اتحادي حکومت جوړ شو. د مئی په نهمه د حکومت لخوا د درغلو په تور د عمران خان د گرفتارۍ ضد تحریک انصاف په یو شمیر ښارونو کې مظاهرې وکړې، چې پکې په لاور کې د کور کمانډر کور او په پیښور کې د ریډیو پاکستان ودانې سوځولو ترڅنګ یو شمیر فوجي او حکومتي ځایونو ته زیانونه واړول شول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
لدمه مخکې تاسو د زمتل شهر راپور اوریدو چې پرسکا پرسکا ټکه چې په رستو کې د ګوند له مشر تحریک انصاف له مشر عمران خان سره اختلافات رامسته شو، چې چرې نوموړې له تحریک انصاف ځینو په ګوند به څه اثرات پریوزي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا ځینې خلک وایي چې د لوی اختر تېرېدو وروسته د وړو قیمتونه زیات شوي. د مل مالکان وایي چې اوړه په ګرانه به اخلي، نو ځکه یې ګران خرڅوي او غوښتنه کوي چې که حکومت سبسډي یا رعایت ورکړي نو په ارزانه بیه به اوړه واخلي او خرڅ به کړي. د صوبي چارواکي وایي چې له پنجاب او نورو صوبو سره یې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
د غټ اختر د تیرېدو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د وړو نرخونه یو وار بیا ختلي، او د وړو د 20 کیلو بورې نرخ له سلیری سونه 2250 روپو ته رسیدلی. د مردان اوسیدونکو جان باچا مشال رډیو ته ویل چې باید حکومت د وړو نرخونه په یو ځای ودروي.
د اختر نمخ کې درې سلور وزې مخ کې 2450 روپے باندې تروړه راوړه، او دا د نن لړما په 2750 روپے باندې بل واغه ش ټوټل 10 روزې تروړه کیږي، او په دې اختر کې دا 1500 روپے تروڑا گران شونو لکه دا کم انصاف تھی تو سوچو کو مونږ دل ته چینچی چلو رشکا چلو پاغي کې ودونه نه.
په مردان کې د وړو کاروبار کوونکو مراد علي مشال رډيو ته اول چې خیبر پښتونخوا کې د وړو پیداوار کم دي او مجبورن له پنجاب وړل وړي. نوړي سیاته کړه چې په یو نه کې د 20 کیلو بوره نرخ تر 300 روپو ګران شوی دي، خو په مارکیټ کې وړو هم په زوړ نرخ نه ملاويږي.
تاختر نه او سلو 15 ورځې لس ورځې مخ کې دا ریټونو مزید چې د اختر د پوزیشن راتلو نو اکدم ریټونه دی مزید بیا وخیجول. نو نن چې کم د اختر چوټیا نه یاري اوسې ختم شو، مزید اوس موږ سوداګانې کولې نشو ځکه چې ویلې پیو ریټ او بیا وروستو مارکیټونه آپ شي کولو شي چې اوس دا ارزي ریټ دی او که نه مزید مخکې دا ریټ نور ختیش.
د خیبر پښتونخوا د اوړو د میلیونو مالکان وایي چې حکومت دوی ته 15000 میټریک ټن کوټه ورکوي، خو په صوبه کې د اوړو استعمال له 15000 میټریک ټنه سیوا دي. دوی وایي چې له دغې وجې له نورو صوبو نه په ګرانه بیا په غنم اغستو مجبوره دي، او که حکومت ورته سبسډایز اوړه ورنکړن اوړه به نور هم ګران شي. دا پیښور د اوړو د مارکیټ د اتحادیې مشر رامبیل خان مشال رډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د غنمو نرخ د نیلام مطابق د مقرر کولو ویلي وو، خو تر اوسه د غنمو نرخ نه دی مقرر چې ورسره د اوړو غلا او نرخونه په ځای نو درېږي.
اوس چونکې دلته غنم مافیا چې کوم د پنجاب دی هغې ټولو سټاکونه لګولي د غنمو خپل راج یې جوړ کړی چې سره وایي هغه ریټ وایي. اوس په غنمو کې تقریبا 1000 روپے په 100 کیلو ګرام غنمو کې د دې تیزی راغلی دا، او فین چې دینو په 1500 یعنی ولستیم زره باندې 80 کیلو فین د نن باندې خرسیږي. په کارداري چې حکومت ورته دغه د ارزان ریټ غنم اوپن کی او کولوي کی ورته بددي مافیا ولا دا ټوله خبره به ختم شي، او ګرانی به نه سرکاري کم ریټ باندې دی وي چې موږ غنم لیلامو په سرکاري ریټ دی لیلام کې خډیر ورتري وي چوڑی چې سومره وړی وړی.
د اوړو د نرخونو سیوا کېدو په اړه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اطلاعات فیروز جمال کاکا خیر مشال رډیو ته ویل چې د پنجاب حکومت سره د غنمو لپاره لاسلیک کړي. نو موړي زیاته کړه چې له نورو صوبونه غنم اخلي، نو ځکه په خیبر پښتونخوا کې د وړو نرخونه سیوا دي.
هغه ته دغه سره فلکچویشن کیږي، هغه ریټ سره لګا چې پنجاب کې موشي سندھ کې موشي نو خو فوډ کموډیټی دا 19-20 لګا ریټ کې لګا لاندې باندې دغه کیږي. خدا سے سچو سسٹمیٹک سدا سے پرابلم نشته ده دیو
دا خوراک د محکمې د یو سیډن تر مخه پاکستان کې هر کال 2 کروڑ او 20 لک ټن غنم پیدا کیږي راپور کې ویل شوی چې په ملک کې په خوراکي شیانو کې 80% استعمال د غنم دی عظمت علی شاه مشال ریډیو پی خبر
دوړو د غرنې په موضوع مد عظمت علی شاه راپور ووره د وخت شوی د لسنی بجې عبد الله کاکړ د خبرونو لنډی زور
د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د بجلی د خالصې ګټې د قبالی سیمو د پرمختیايي کارونو په لټ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکز خزانه وزارت ته نه خطونه لیږل دي. دا خطونه پرون مشال ریډیو ته د چپې له خزانه محکمې څخه ترلاسه شو. د پاکستان وزیر اعظم تماشولې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروګرام مخه به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزه کاروبار لوري ته واړوي. شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې راهداري د لسمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونې ته ول. پاکستان کې د سی پیک پروګرام له مخې د برېښنا کوټونو د اوبو لارې د انرژي پیدا کولو پروژې د اورګاډي اورنج لاین او سړکونه جوړ شوي دي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي د پېښور های کورټ مشره قاضیا مسرت هلالی د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منځوري وکړي. د جون په 15 د دې هوا د قانون او انصاف اداري یو رسمي خط خبر کړي چې یو نقلي مشالې ډون ترلاسه کړي. په دې کې لیکل شوی چې له سوکن پروتوکول سره سم به مسرت هلالی په سپریم کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړي. د افغانستان د شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وای د شوزو د سنگارتونونو د طالبانو بندیز د هغو شوز لپاره یو بل مهم کاری ځای لمنځه وړي چې د خپل کورونی د غټوټې د برابرولو لپاره ځار باسي. پربن امری پرون پر ټوټر د خبره لیکلې ده. برتانیا، کناډا، سویډن او یوکرين پرون د ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې پر ایران د یوکرایني مسافرونو کلوته کې د غوښولو مقدمه درج کړې ده. د الوتکه په 2020 کال کې ورزول شوی چې په کې یو سشکو ژوند کسان وژل شوی و.
دا عبدالحی کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کو دین مایک هم یو شمېر موضوعات لرو او دا به هم وره چې د لنډی کوتل توفیل شنوري سرنګا فوټبال ته مخه کړی دا او دا وخت هغه حکومت اڅ غوښتنه لري خو تر هڅه مخ خیر ازو دیتہ چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال ویلي د فلسطین په جنین خار کې وضعیت لنګدې چاري د سرګندونې وروسته تر دې کېږي چې اسرائیل د اردن سند لویدیځي غاړې ته په پراته دی خار کې پراخ پوځي عملیات تر سره کړل. ویل کېږي چې جنین د څو سغدریزو وسلوالو ډلو مرکز دی. تفصیل د سلامت صالح په دې راپور کې
د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال دفتر پرون چهار شنبه وویل چې په دوامدار توګه د فلسطینیانو وضعیت څاري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د اردن سیند لویدیځې غاړې ته د فلسطین په جنین ښار کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې چې مرکز یې د هالند په هاګ کې دی په 2021 کال کې د فلسطین په هغو سیمو کې رسمي څېړنې پیل کړې چې د اسرائیل لخوا اشغال شوي دي. دوی په دې سیمو کې د اسرائیلي ځواکونو د غراز حماس وسلوالې ډلې لخوا سوي احتمالي جنگي جنایتونه څیړي. اسرائیل چې خپل د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی غړې نه دی له دغو څیړنو سره له همکاري ډډه کړي او دوی د دغه محکمې صلاحیت هم په رسمیت نه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوال کریم خان دفتر د فرانسې خبري ایجنټس د وی پښتنې په جواب کې ویلي په ټوله کې د فلسطینانو او د جنین ښار وضعیت د دوی تر څارنې لاندې دی. دغه محکمې د خپلو څېړنو د پرمختګ په اړه معلومات نه دی ورکړي. داسې ویل کېږي چې دغه عدلي او قضایي بنسټ په 2014 میلادي کال کې د غزې د جګړې په اړه هم څېړنه کوي. فلسطین د دغو څېړنو ملاتړ کوي خو برعکس اسرائیل دې څېړنو غوسه کړی دی. فلسطینی چارواکي د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې خپلې چارې ګړندۍ کړي. خدا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې دغه محکمه په اوکراین او نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د څېړنو پر مهال له مالي ستونزو او د نورو سرچینو له محدودیت سره مخامخ ده. اسرائیل پرون چهارشنبه په اشغال سوي جنین ښار کې د خپلو عملیاتو پای اعلان کړ. په دغو عملیاتو کې چې دوه ورځې دوام وکړ 12 فلسطینیان او یو اسرائیلي سرتیری وژل شوي دي. اسرائیل په دغو عملیاتو کې چې هدف یې په جنین ښار کې د دوی په ټکو د سختریزو ډلو مرکزونه وو، له سلګونه سرتیرو، بې پیلوټ الوتکو او زغروالو بلډوزرونو استفاده کړې ده.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
لزمي مخکمو د سلامت سالي راپور اوریدو چې په فلسطین کې د رواني شخړې په اړه باندې وو. اوس رزو بلې موضوع ته د برتانیا د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانون او جنو تورونه په خپلواک توګه تر چړنی لاندې دي. د برسانیا ځنګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وچلي. په همدې حال کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي له برتانوي ځانګړو ځواکونو سره کېدونکي حساب کتاب ستایي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد کم کړي. تفصیل له اسدالله لودین نورو.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې 13 مارچ میاشت کې پیل شوې وي اوس اساسي پړاو ته رسیدلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې ښاغلی والاس د غسرګندونې پرون چهارشنبه د بریتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړي او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پورشو تورونو په تړاو ده. د څېړنې پر مهال د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د بریتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د بریتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړ پوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه په خوا ویلي خدای چې سرغړونې لوړ پوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تیروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکو د دغه څېړنو له پرمختګ هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لخکرګاه دو اوسیدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلي چې موږ هغه خپل اسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسولي دي او د هغه سره جنایت کړي، موږ ټول افغانان د دغه سي یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هر هغه څوک چې ظلم کړي، جنایت کړي، بیگونه افغانان په قتل رسولي دي باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې وسی. زه په دې باندې باور یم چې خلکو ته په یو ډول باندې حکم رسیدلی وي او بیا په نړیواله سطح باندې کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کیږي او هیواد ته بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نور هیوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړې او ویلي دي د بریتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې ښایي د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا 80 افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورځپاڼې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي بریتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیری هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
شاله د توګه سي اسدالله لودین تاسو ته راپور وړاندې کوو. او وسم ورځو یو بلی موضوع ته د بلوچستان حکومت د روان کال په مالی بجټ کې یوازې د بلوچی اکاډمۍ ګرانټ یا پیسې 50 کروڑ روپو ته رسولي، خو د پښتو اکاډمۍ په ګډون د صوبې د نورو ژبو د اکاډمیو په ګرانټ کې زیاتوالی نه دی کړی چې له عملی د پښتو په ګډون په نورو اکاډمۍ کې تشویش یا اندېښنه راپورته شوی. او دی په دې ترس کې یو او دغه راز په دې ترس کې یو توجه د لاو نوټس هم په اسمبلی کې جمع شوه. خو حکومت ویلي چې د پښتو اکیډمۍ ترڅنګ د نورو ژبو د اکیډمیانو په ګراند کې د زیاتوالي جاج به ضرور اخلي. پر نور حال په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د حکومت له لوري د روان کال په بجټ کې د صوبې د بلوچي اکیډمي په ګرانټ یا پیسو کې د 4 کروڑ روپۍ زیاتوالی شوی دی او د بلوچي اکیډمي ګرانټ یې 15 کروڑ روپۍ ته رسولی دی. لکن په صوبې کې د پښتو ژبې د ودې لپاره کار کوونکي د پښتو اکیډمي ترڅنګ د نورو ژبو ګرانټ یې د کال 1 کروڑ روپۍ برقراره ساتلی دی، کوم چې د پښتو اکیډمي ترڅنګ د براوي او ازارګي ژبو اکیډمۍ نه هم د تشویش سره مخ کړی دی. د دې په ځد په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر یو توجه د لاو یا د پاملرنې نوټس جمع کړی دی، پر کوم باندې به د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې باس کیږي. د پاملرنې په دې نوټس کې د اسمبلی غړي نصر الله زیر لخوا ویل شوی دی چې د یوې اکیډمۍ په ګرانټ کې د زیاتوالي څخه د مورنۍ ژبو د پرمختیا لپاره کار کوي
نور متعلقہ وزیران سرا ما دا وضاحت غوښته دي چې تاسو د پښتو اکیډمۍ یا د براوی اکیډمۍ یا نور چې اکیډمۍ نه دي دا وی په فند کې تاسو ولی اضافه نه ده کړي. بلوچی اکیډمۍ ته تاسو 15 کروڑ روپی د کاله بجټ زیات کړی دی، 15 کروڑ ته نور سوي. نو په کار خدا چې پښتو اکیډمۍ، براوی اکیډمۍ او نور اکیډمیانو په فند کې دغمره اضافه وسی لکه د بلوچی اکیډمۍ په فند کې اضافه شوی ده.
دلته پښتانه ده چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانو یا څوې ګرانټ یا پیسې څه ډول کاروي. په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمۍ مرکزی سرمنشي ډاکټر پروفیسر علي کومل قزلباش و مشال ډیرو ته وویل چې پښتو اکیډمۍ په تیرو 10 کلو کې نه یوازې 4 نړیوال کانفرنسونه کړي دي، بلکې د پښتو ژبې د درس او تدریس لړۍ هم روانه ساتلې ده.
په دې کې بنیادی توګه د پښتو ژبې، ادب او کلتور د پرمختګ لپاره دا ګرانټ استعمالیږي. په دغه اکیډمۍ چې کار کوي دا وخت کتابونه چاپوي، کتابونو کې تحقیقي کتابونه یا د تاریخ سره تړلي د پښتون کلتور په کلتور او تاریخ سره تړلي کتابونه یا نور داسې ډېر اهم کتابونه له نورو ژبو چې پښتو ته راوژباړل شي یا د پښتو یو اهم کتاب چې هغه موږ غواړو چې په بل ژبه کې دي دا غژباړه او ترجمه راشي، نو هغه بیا یو خپل د اکیډمۍ لاغزه وزي چاپ ته منظوري چې هغه بیا چاپو. بل ور سره موږ هر 3 میاشتې یو مجله چاپو، یو رساله، یو میگزین چاپو چې په هغه کې د لر او بر پښتونخوا د لیکوالو لیکنې شاملې.
بل پلو ته د پښتو تر څنګ د صوبې د نورو ژبو لیکوالانو هم په ګرانټ کې د زیاتوالي نه کېدو پر دې عمل باندې خوشنۍ ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د براوي ادبي ټولنې مشر او لیکوال عبدالقیوم بیدار د جولای 15 منیټه و مشال ډیټو ته ول پکار دی چې د پښتو، براوی او نورو ژبو اکیډمیانو په ګراند کې تر 15 کروڑ روپۍ پورې زیاتوالی راوستل شي.
دا خو ښه خبره ده چې د بلوچستان غبړه او 15 کروڑ سو، نو دغه څه پکار دي چې ول چې په بلوچستان کې 3 ژبې په اکثریت کې دي، بلوچی دی، پښتو دی، براوی دی. تقریبا په علاقو حواله، په ادب حواله دغه نه کار دی پکې کې، نو باید دغه دی چې د بلوچستان اکیډمي غ زیات سو. دا خو د خوشحالي خبره دی، لیکن دا غ سره د براوی غ، د پښتو غ، د زارګي غ او دا چې زبه دي د بلوچستان غ، د دوی ګرد غ باید چې بڑا ولی چې کته غواړي په صوبه کې د ادب ترویج او ترقی وسی، مختو لاړ سي، کتابونه چاپ سي، نو د ګرد زبه اکدي.
د مورنی ژبو د اکیډمیانو د ګراند په اړه مشکله د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرم کې د بلوچستان د خزانه د صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې صوبایي حکومت به د کابینه په راتلونکي غونډه کې دغه ستونزه هواره کړي.
چې دا چا د کمی دی ملوه د خپل کیبینټ او د وزیر اعلی په تر به دا خبره بیا ورسو چې به دا نور د دې مور زیات چې دا د 15 کروڑ رسي. دا د صوبایي حکومت بلکې زما خپل ذاتي رایه داغه ده چې څومره ګران زیاتي وي، نو هغه ښه خبره ده چې د دوی بیا یو بجټ او د دوی خپله ګزاره د کال چې کوم دغه پکې وسي، نو موږ به کوشش دغه کوو چې دا نورې اکیډمیانې دي د دوی پیسې د مور زیاتې کې د دوی هم کم د دوی تحفظات چې دي هغه ودلېږي.
دلته دا خبره دا ونې وړ ده چې شاوخوا 10 کاله له مخه په صوبه کې چې کله د پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي حکومت جوړ شوی وو، نو هغه وخت په صوبه کې د بلوچي پښتو او براوي اکیډمیانو ګرانټ ویو کروڑ روپۍ ته رسولی وو، خو سنی حکومت د روان کال په بجټ کې یوازې د بلوچي اکیډمي بجټ تر 50 کروڑ روپۍ پورې رسولی دی، او د دې په مقابل کې د پښتو براوي په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانو ګرانټ هم په 1 کروڑ روپۍ درولی دی.
مشال ریډیو ته وګسته یو ترين تاسو راپور وړاندې کو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پیسو نړیوال صندوق IMF د جون پر 9 بیان کې ویلي وو چې پاکستان ته نور 3 ارب ډالر ورکوي په دې اړه یې له هغه هیواد سره تړون شوی دی. پاکستان په 2019 کال کې له IMF څخه د پور ترلاسه کولو 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو، خو تیر کال نومبر رهیسې د پور دا پروګرام د ځن ښکار وو. د جون په 9 د IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو د اعلان وروسته په خبر پښتونخوا کې سوداګر وایي چې له دې سره بعد د پاکستان د دیوالیه کېدو خطره کم شي. په تفصیل دانی سجمل په دې راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سوداګر وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سره د پاکستان تړون به دا هیواد له دیوالیه کېدو بچ کړي، خو عام ولس ته به ډېره ګټه ونه رسیږي. دوی د خبره لا غرستو د جولای په 5 مشال ریډیو ته وکړه چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د جون په 9 په بیان کې ویل چې پاکستان ته نور 3 ارب ډالر ورکوي او په دې اړه له اسلام آباد سره تړون کړی دی. یاد سازمان ویلي چې دا 9 میاشتنی تړون د مامورینو په کچه شوی او د IMF د مشرتابه منصوره ته اړتیا لري. د تړون له لاسلیک کېدو وروسته د IMF د پلاوي مشر ناتن پورټر په خپله بیانیه کې ویلي چې د پاکستان اقتصادي ستونزې د یو کوټلي پلان عملي کولو سره هواري دی شي. د خیبر پختونخوا د سوداګرو د تنظیم مشر مهر الهی مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ زیات شوی چې ورسره په هیواد کې ګرانی زیاته شوې وه، خو د IMF له پروګرام سره هیله ده چې د ډالر نرخ به کم شي او د شیانو قیمتونه به ورسره هم ټیټ شي.
اس باندې باندې د ښه اثر به راځي، لیکن دا سیز به ټایم والی ولې چې دا به منظوري کېږي جولای کې که نه، دا کوم پیسو اعلان شوی دی نو دې سره به ان شاء الله امید دی چې دا ډالر به موسم کافی لاندې راغو، سر زر لاندې راغو. نو دا دی چې غریب دا چې راځي او دا ډالر ارزانېږي، نو آټومیټیکلی هر سیز چې کوم بهر نه راځي را مټیریل په شکل هغه به ارزانېږي، نو هغه چې ارزانېږي نو ولس ته به بیا ارزان سیز به ملاویږي. زمونږ خو انشاءالله اندازه دی چې انشاءالله میاشت یوه نیمه کې به حالات دومره بهتر به شي، او داسې چې دا پیټرولیم ریټ پرېوځي نو یو پیټرول ارزانېږي او چې کم پیټرول نه دا بجلی جوړېږي کم زمونږ پلانټ چلېږي نو امید دی چې هغې به هم ریټ کمی کړي.
د امریکا غږ انګریزي څانګې په خپل ویبپاڼه د جون په 18 په یو ریپورت کې لیکلي چې د 2022 کال تر اخره په پاکستان بهرنۍ قرضې 1.6 ارب ډالر وي، او د دې هیواد زیاتره آمدن د قرضو او پاغې د سود په ورکولو کې مصرفیږي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو. اسلام آباد له IMF څخه د پور د 9 قسط ترلاسه کولو هڅې کولې، خو د تیر کال نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار وو. IMF څخه د پور په ترلاسه کېدو او نور هیوادونو ته د قرضو واپس کولو کې د ځنډ وروسته ځینو څېړونکو سیاستوالانو د اندېښنه لرله چې پاکستان به دیوالیه شي. دغه سې د خیبر پښتونخوا د سوداګری زیخونی یا چیمبر اف کامرس پخانی مشر مقصود انور وایي چې د IMF پروګرام سره به د پاکستان دیوالیه کېدو خطر کم شي، خو دا به په هیواد کې ګرانی لا نوره زیاته کړي. نوموړي دا هم ویل چې د IMF پیسې د قرضو ادا کولو لپاره دي، نو ګټه به یوازې اولس ته هغه مهال وي چې که دا پیسې د ترقیاتي کارونو په مالونو د رعایت او یا د اولس مراعاتو لپاره وکارول شي.
IMF سره چې کنډیشن ته شو هغه سره دې په ځای چې ڈیزل چې دی ارزان شوی هغه 7.5 روپے پر لیټر چې دی ګران شو، نو عام کاس چې دی کنه هغه خو ڈیزل استعمالای بل چې هغه سوال چې دی بسونو کې کوي کاشتکار دی، نو هغه په خپل ټیوب ویل زیادہ سے هغه د پاره چې کوم ټریکټر استعمالای فصل د پاره یا نور هغه کوم ڈیزل استعمالای بل دا دی چې یو بل کنډیشنالټی چې راغو چې بھائی بجلی چې دی کنه هغه نور ګرانېږي، نو هغه سره بجلی ګران شي، پیٹرول ڈیزل ګران شي، اور گیس چې دی 45 نا 50% ګران شي نو بیا هو دا سوچ کول چې بھئی موږ ته دا عام خلک چې دی هغه ته سہولت ملایږي دا هو بس اسه عجیب خیال دی کنه هغه نشي کې دی ڈالر بنے عام خلق کے لیے ڈالر تو سکھی اگر اگے سب اگر تک روپئے پکا دی اور روپئے کے جی کا نا اگر دونوں طاقت نشتا کہ اگر آگے تو پڑا اڑو ارزان والی اڑا چینی ارزان والی گڑ ارزان والی
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکی او د قبایلی سلو د سوداګرو اتحادی یو غړی واحد شنواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تیر سموده کې د اقتصادي بحران لوچې د پاکستان، افغانستان او ځینو نور هیوادونو سره برامداد ډیر کم شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې هیله ده د ایم ایف پروګرام سره به د ډالر نرخ کمېدو لوچې برامداد ښه شي خو نوره ګټه عام ولستا نشي کېدلې.
اوپ مارکیٹ کے ڈالر پہنچا بانے بتا ایکسپورٹ کی کن کا نا سودا گا نہیں با مطلب ایکسپورٹ کٹول پہ ڈالر ہو کے نا مارکیٹ کا ڈالر رہ لو اور ہل کو سودا گا نہیں وہ کڑی ہو بینک کی چکن کا نا بینک اجازت پر تو ایکسپورٹ آگا تو وہ ڈالر پہنچا باندھی ایکسپورٹ دیر زیاد مطلب کمزور ہے شو ہے رائے تو صرف یو فائدہ کی رہی سی نو بنائی فور گورنمنٹ آف پاکستان اچھا فائدہ بتائے
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د جون په 13مه ویلی وو هله لري چې لنډیوال مالیاتی صندوق یا ایم ایف سره موجوده تړون اخیره تړون وی او بیا تر پور وانخلی. شہباز شریف په لاور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویلی وو چې لا ایم ایف سره تړون کې دل د فخر نه بلکې د فکر لمحه ده. هغه هله سرګند کړي چې هیواد په اقتصادي لحاظ په خپل پخو ادریږي او بیا مجبور نشي چې د پورونو د غستو لپاره د پیسو نړیوال صندوق ته درخواست وکړي.
د ایم ایف لخوا پاکستان ته د پور ورکولو په موضوع تاسو راپور واورېدو د انیس اجمل اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پښتونخوا د سوات ضلع انتظامیه وایي چې د لوی اختر پر مهال تر 300,000 زیات سیلانیان هغه سیمې ته ورغلي چې سیلګری ورسره بحال شوې ده. خو بلخوا د ځای هوټلونو مالکان وایي چې زیاتره سیلانیان له ځان سره خوراکونه راوړي او د سوات سیند پر غاړه چټۍ یعنی خوروي چې د هوټلونو کاروبار ته یې هیڅ ګټه نه رسیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې له سیلانیانو پاتې شیان پاک کړي او هغوی ته دې د سیلګرۍ په اړه روزنه ورکړي. په نور حال د مشر ډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پولیس او ضلع انتظامیه لخوا جاري کړې شش میری تر مخه د لوی اختر دویم ورځ یعنی 13 جون نه تر 3 جولای پورې د لوی اختر په مخه 300,000 سیلانیانو د سوات بیلابیلو سیمو لیدل کړي. دغه سیلانیانو 250,000 نه زیات موټرې استعمال کړي. 200,000 نه زیات سیلانیان بیرته واپس تري او اوس هم سوات کې 100,000 نه زیات سیلانیان موجود دي. هو په دغه اړه د سوات هوټل اسوسیشن غړی او مینګوره او کالام کې هوټل چلوونکی سهیل خان وایي چې دغه ټول سیلانیان د خیبر پښتونخوا بیلابیل زلو لکه بونیر، دیر، ملکن، مردان، چارسده، پیښور او نورو زلو سره تعلق لرونکي دي چې ځان سره هر څه راوړي او سوات کې 1 روپۍ هم قدرې نه ده خرچ کړي. په موټرو کې شپې کوي او پیدې پزې سیمې ته زیان اړوي.
مونږ خو د اختر د 3-4-5 ورځې نه دي. مونږ ګیسټ ته ریکمینډ کوم چې تاسو په دې باندې مه راځئ. ګوره تاسو ته به د مزې په ځای باندې تکلیف ملاویږي. دلته دا هم د دې خلکو د لاسه دی. دوی ته ایس اندازه نشته چې دا مونږ څه کوو. دا د سین په غاړه باندې دوی کینی دغلته کې او د ځان سره چټۍ راوړي، د ځان سره ایون دوی اوبم د ځان سره د کورنه راوړي. دا مو ته پته نشي چې سواتو بسونه ښایسته اوبه دي که نه. ځان سره غوښې راوړي او چولې راوړي او دغلته کې او دوی سین ته بیا څومره پلاستیک غورځي او څومره ډسپوزیبل سیزونه د ګنبلا غورځي که نه.
د ملکن ډیویژن پوریو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر خواجه عرفان وایي چې دغه سیلانیان په ټنونو هغه ګن د سیند په غاړو او سیلانو سیمو کې پاتې کړي چې ترې لوی ناروغۍ ولاړیږي. دینه بچکیدو لپاره سیلګرو کې پوهه راوستل پکار ده.
دا ګندونه چې کله دغه شانتي کولاو پراته او چونکی بارانونه او نمی هم په دې ورځو کې زیات دي نو دا غي د وژنا مختلف قسمه ماشی په دې ګندونه کې پیدا کیږي. دا غي نه دوه غټي بيماریاں نه پھیلاویږي. یو د ټول نه اولنیس ډینګي او چې ډینګي په 2014 کې مونږ لا یو ډیر غټ سیټ بیک راکړو او ډیر غټه سانحه په سواد باندې تیر شوی و. دویم څه چې کوم دی ملیریا د چاغه اس هم زمونږ په عام اولس کې او په ماحول کې کامن ده. دین علاوه دا غندونه چې کله عام او بوته واچولې شي خاص کر د سند او بوته د اوبا په استعمال کې راځي د هیزه په شکل کې چې یو ډیر خطرناک بيماري ده. کوم خلک د اوبا استعمالي یا په صفه اوبو کې د اوبا شاملېږي نو دا بيماري نور هم زیاتېږي.
د ضلع سواد مرستيال کمشنر چور سره د کمشتر اضافي چارج هم ده. سہیل خان په دا غړه مشال ریډو ته وای چې وړوکی اختر کې د سیلانانو راتګ ډیر کم وو. دوی پوره هڅه کړي چې زیاتو نه زیات سیلانیان سیمې ته راشي او سیلګری بحال شي.
که سیلانیان راځي نو هغه د الله رحمت ته تا ته پته ده چې سواد کې نو نو موږ پسې کړی دو اوس سواد ته خلک را روان شو نو پکار دی چې موږ دا لګ انکریج کړو. گند برا اوڑی مونگ ورد مینتونه که پا هر یو ویڈیو که وطا مادا ویلی دی چه ده سواد نوڑای نخپل نظاری ویسای ده سواد تصویران ویسای چه پریده نخپل ده قدمونو نشان نپریده گند ما پریده. خب بیا هم زمونگا چه کم ده ده پارا کمی داری دی اگه فولی ایکٹیو دی همونگ بلگیا و کوشش بکو چه سمرا که دیشی کنا پاسیبیلیٹی سمرای هیومنلی پاسیبیلی مونگ با پاگی من نخپل کار کن.
ضلع انتظامیہ وائی چې د سواد په بیلابیلو سیمو کې د سپایل لپاره سیلانیانو ته ډرمونه ایښودای شوي. خو سخ کال د دوی د توقع نه زیات سیلانیانو سواد ته تک کړی چې دوی په خیال دغه د سیمې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره ډیر ښه دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اردوونکو د لنډې کوتل توفیل شینوري یو ور بیا د مسلم هینډز مرستندوی ادارې لخوا جوړ شوی د ماشومانو په فوټبال ټیم کې شامل شوی او په ناروې کې بعد د پاکستان استازیتوب کوي. له موړي سره د جولای په 15 د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوري خبرې کړو. دا راپور یې په برابر کړی.
شپارس کلن توفیل شینواری په ناروی کې د فوټبال سیالیو لپاره د پاکستان د کم عمره لوبغاړو په ټیم کې شامل شوی. نوموړی د جولای په 15 نیټه په حیدرآباد سپورټس کمپلیکس کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی او نور ملګرو یې د ناروی کپ ګټلو لپاره پوره تیاری کړی.
اوس موږ روان یو ناروی کپ ته. پاکستان مسلم ہینڈ ٹیم پکے انٹر کرا دے اور مونگ وس ان شاء اللہ جولائی کے روانی ہو 28 جولائی باندھے تیار ہے. مرتا ڈیر کرائے تقریباً مونگ یو نیم کال نزیات کیمپ پوشوچ مسلسل مونگ کیمپ لگے دل آئے دے سہر کی مونگا فزیکل ٹریننگ گی رننگ گی دا سے جم میں بھی اغنا باوجود مونگا بیا مخام ٹیم کے بال سرا ٹریننگ گی پا گراؤنڈ کے.
توفیل شینواری ویل چکھال اڑان دے ورسرا دا خیبر پختونخوا دا لوبو چارو ڈائریکٹریٹ مالی مرستا کڑے وا خو ہغا کافی نہ دا.
او ما اخراجات چې خپل اخراجات خبر او کړه باندې یو فوټبالر یو سپورټس مین د پاره پروتین ضروری دی، هغه شوز ضروری دی، کیټ ضروری دی، نور چې کوم ډایټ دی داسې ډایټ گراوند ضروری دی. زګه چلنډی کوتل نظر اعظم په خبر لا یو قسم گراوند خوم لنډی کوتل کې نشته. زه چې دلته اعظم دلته بزا هاستل نه سم دلته ما فوډ خرچي ما پروتین خرچه شو شوز شو نو ډېرې پیسې لګي ٹریننگ خرچہ تھا ٹریننگ فیس تھا ہاٹ اسٹیڈیم فیس تھا جم فیس تھا نو ڈیر اخراجات یہ پلیئر ز واڈ ما چز ما تسکالرشپ لگی چز ما فٹ بال داسی جاری اور ز نورم دا پاکستان نمرو خان اکڑم.
په حیدرآباد سپورټس کمپلیکس کې ځنې نورو لوبغاړو هم مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل او دوی ویل
مهاچا ز ملکن بټخیل یم. تو فیل ډیر ٹیلنٹڈ پلیئر دے دے کے دا فٹ بال یو پیشن شتا دا با ان شاء اللہ لگ دے لا ٹریننگ نور پکار دے التا دے دا ٹاپ اسکورر ریوارڈ ملا شو دا ڈیر قطر اسٹیٹ چائلڈ ورلڈ کپ چو نو زما خوم شوق شتا خو بس اسٹڈیز او دا دے سر بیا لگ مشکل راشی جی او فٹ بال کے لکما تا دا معلوم شو چے فزیکل فٹنس پکی زیاد دے میسی رونالڈو نیمار مخ کیم رونالڈینو دا مونگا فالو کو گورو دا دوی ہر میچ مونگا گورو.
مونم ازیر دائی اوزا ڈومیل وزیریا خواری تقریباً 4-5 گھنٹے دا ہوس فی الحال انیشل سٹیج دے لگ مخ کے لڑ شون چن نور پزیا ٹیم ورکو مخ کیم دا فٹ بال دے بدے چن نور ہو سٹیڈیم سر روانہ دا 10 کلاس کیم فٹ بال بس چا فٹ بال سر شو کی چا کرکٹ سر شو کی ار کس خپل گئی دا ہو بس زڑ باندھو لگی کم یو سپورٹس دا نو ا باندھ دا.
تو فیل شنواری تیر کال 2022 اکتوبر میاشت کی پو قطر دوہا کی دا سٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ یا دا ماشومانو نڑیوالو فٹ بال سیالیو کی دا پاکستان نمائندگی کھڑے وا او پا پینزو میشونو کی خواہشا دیار لس لس ګولونه تر سره کړی وو چې بیا ورته د ګولډن بوټ یا د سترو زرو بوټ اعزاز هم ملاو شو او د دې سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړي اعزاز هم حاصل کړی وو. د خیبر پختونخوا د لوبو او ځوانانو چارو ډایرکټر جنرال خالد محمود سره مو د دوی په دفتر کې ولیدل او دوی مشال ریډیو ته وویل چې د توفیل شینواری لپاره به د ماویزې ورکولو بندوبست وکړي. خوانه فاټا یعنی موجوده قبایلی ضلع یو شمیر لوبو کې نړیوال لوبغاړي پیدا کړي چې پاغې کې د کرکټ وتلی لوبغاړی شاهنشاه پردی، شاهد پردی، عثمان شینواری او په فوټبال کې عتیق شینواری او یاسر اپردی شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.